السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې پر رواني ستونزو خبرې شوې دي. پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې دا پروګرام نن تاسو تکرار اوري. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یونما دغه څرګندونې نن دوشنبه د ماینونو پر وړاندې د عامه پوهاوي د نړیوال ورځې په درشل کې چې د اپریل په 4 لمانځل کیږي پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کړې ده. یونما دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوی د معلوماتو له مخې لسګو نظر افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د جګړې د پاتې شوو توکو د چاودنو له کبله وژل او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا ده. بلورته په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي وایي د ګیرو ولسوالۍ په زدرانو کلی کې د یو پخوانی ماین چاودنې 9 ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والي له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په خبرون ماسپخین شاوخوا درې نیمه بجې شوي. وژل شوي ماشومان ټول د زدرانو کلی اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکان وو او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي دغه ماین د روسانو د وخت پاتې وو. د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. په هرات کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو زلزله ځپلو ته لسګونه نور کورونه وسپارل. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی په انجیل ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته اتیا کورونه وسپارل شول. خو دا معلومات نشته چې دا کورونه د طالبانو د حکومت د بودیجې لخوا او که د موسسو لخوا جوړ شوي. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر په 1 زورور زلزلې او وروستیو څو ټکانونو یې خلکو ته د سر او مال درون زیان واړوو. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلې څخه باندې 1500 کسان وژلي. هغو زلزلو شاوخوا 10000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او 8000 نور سطحي زیانمن کړي وو. فلسطینیان وایي د اسرائیل پاوز په غزه تړنګ کې الشفا روختون شاوخوا کې تر 2 اونیو عملیات وروسته شاتک کړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګې د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په حواله ویلي چې تر عملیات وروسته پراخ ورانې پر ځای پاتې دي. د اسرائیلي پوځیانو تر شاتک وروسته سلګونه کسان نن الشفا روختون ته چې د غزه تر ټولو لوی شفاخانه د ورغلل او د روختون دننه او بهر یې مړی وموندل. د اسرائیل پاوز سملاسی په دې اړه څه نه دی ویلي خو دوی پر الشفا روختون برید د خپل شپږ میاشتنۍ جګړې بریالي عملیات بللی دي. اسرائیل وروسته تر هغه پر غزه بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي 13 اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 شاوخوا نورې له ځان سره یرغمل کړل. او د اسرائیل د سره سمندر په بندري ښار ایلات نن دوشنبه سهار هوایي برید شوی چې مرګ جوړبلنه لري. روټرز خبري اژانس د اسرائیل د پوځي چارواکو په حواله ویلي یو الوتونکي وسیله چې د اسرائیل له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوې ودانۍ لګېدلې ده. د اسرائیل پوځ د دغې وسیلې د څرنګوالي او د توغولو د کره ځای معلومات نه دي ورکړي. ښار کې د خطر زنګ وهل شوی خو اسرائیلي پوځیانو ویلي د هوایي مدافع سیستم یې نه دی کارولی. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم یوې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنی تشرغلاست زمل علي بشریما د دې خبرونه تخنیکی چاري زما همکاران را سره پر مخ وړي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې رواني ناراحتي یا استراب رواني فشار څه دی او څه لاملونه دي چې رواني فشار و خلک ورسره مخامخ کیږي او د دې د مخنیوي لپاره څه کېدای سي؟ د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د رواني ستونزو په اړه پرله پسې اندېښنې ښودلې دي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې وړاندیزونه کړې چې شاوخوا 50% افغانان رواني ناارامۍ ګالي. نن روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. زموږ میلمه د عقلی او عصبی ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد ډاکټر برات امیری را سره پر دې موضوع باندې خبرې کوي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پر دې شمېره باندې موږ ته زنګ وهلای سئ 00420221124501 او 00420221124 و په بخښنې سره یو ځل بیا تکراروم، دوهمه شمېره 00 څلور 20 22 11 24 شپږ 01. پر دغه شمېره تاسو زموږ سره تماس ونیسئ، موږ بیرته زنګ درپسې وهو او تاسو په بدې خپرونه کې راسره ګډون وکړئ. اوس هم زما همکاران راته وایي چې ډاکټر صاحب له موږ سره وصل سوی دی. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه دغه وي چې تاسو د رواني ناروغیو په اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې څه ډولونه یې دي، او ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې خلک ورسره مخامخ دي، هغه تر ډېره پورې کوم قسمونه دي؟
سلامونه او نیکی هیلی ملالی خورتاست او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې تر دې دمه به جوړ یاست. ملالی خور، اطمینان راکړئ زما غږ درځي؟
بلې، و موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
ملالی خور، تاسو یوې ډېرې ښې پوښتنې ته اشاره وکړه، هغه دا چې په ټوله کې رواني ستونزې څه دي یا رواني روغتیا څه ته ویل کېږي، څو ډولونه لري، کومې نښې نښانې دي، څنګه پوه شو چې یو څوک رواني ستونزې لري یا په رواني ستونزو اخته ده. نو رواني ستونزې په تدریجي ډول یا آنی ډول د انسانانو په شناخت کې، د هغه د احساساتو په نظم یا تنظیم کې، د په برخورد او علایقو کې د تغیراتو رامنځته کېدل ته موږ رواني ستونزه وایو، یا دې ته رواني ستونزه ویل کېږي. په ټوله کې رواني روغتیا هغه د ژوند یو هغه ټولنیز حالت دی چې په هغه کې یو څوک د ټولنې لپاره مثبت ثابت شي، او دا چې له ټولنو سره یا خلکو سره په ښه توګه جوړښت ولري، او د ستونزو د حل لپاره مطلوبې لارې چارې وټاکلی شي، دې ته موږ رواني روغتیا وایو. په افغانستان کې ډولونه مختلف دي، بعضی ډیر شدید شکلونه لري، بعضی په عادي ډول باندې په سراپا شکل ډاکټرانو ته مراجعه کوي. په ډیره کې ژور خپګان او استراب هغه عام ډولونه دي چې موږ ورسره په روزمره کلینیکی حالاتو کې یا موږ ورسره په روزمره له مریضانو سره سروکار لرو.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ستاسو څخه نور هم د ژور خپګان او استرا په اړه باندې وروسته پوښتنې وکم. په لومړي سر کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته دا خبره جلا ورته وشوئ چې سایکالوجي او سایکیاتري څه فرق سره لري، یعنی ارواپوهنه او د رواني درملنې برخه، دا دوه څنګه سره جلا دي، او خلک چې کله دوی مراجعه کوي ډاکټر ته، دوی ته ولې باید دغه معلومات وي چې دوی کوم
ډیره ښه ملالی خو ډیرې جالبې پوښتنې ته مو اشاره وکړه. او بل دا چې دا یوه تخصصي موضوع ده، هغه دا چې سایکیټری یا رواني ډاکټر یا سایکیټریسټ موږ هغه چاته وایو چې هغه طب پوهنځی لوستی وي، له طب پوهنځی وروسته یې په رواني امراضو کې تخصص کړی وي. یعنی دا چې هغه حق لري چې د یو چا، یعنی هغه مریض چې په رواني ستونزو اخته وي، هغه ته نسخه ورکړي، هغه ته دوا ورکړي. اما سایکولوژي یا روانشناسي د هغه بخش دی چې هغه کسان دي چې هغوی طب نه دی لوستی، هغوی اختصاصي په روانشناسي بخش کې تحصیلات کړي دي، چې دوی یوازې او یوازې روان درمانی یا سایکوتراپي یا سی بي ټي یا کوګنیشن بیهیورل تراپي چې په دې باس په اوږدو کې به پی خبرې وکړو، دوی یوازې او یوازې دا حق لري چې فقط مریض ته مشوره ورکړي، یعنی رواني مشوره ورته ورکړي. د دوا ورکولو کار دی هغوی نه دی، او هغوی نقصه مریض ته نشي ورکولی.
ش مننه ډاکټر صاحب، تاسو په نظر باندې سایکالوجي څومره مهمه ده په افغانستان کې؟ زموږ خلک په ډېرې مواردو کې داس فکر کوي چې کله دوی له استراب یا ژور خپګان سره مخامخ سي، یا هم داسې فشارونه ور باندې رواني زیات سي، دوی فکر کوي چې دستي باید لاړ سي ډاکټر ته چې هغه ورته نسخه نوښته کې یا ورته وي دوا ورته ورکړي. تاسو په نظر باندې د خبرو لالارې دا ډول رواني ستونزې حل کول څومره مهمه ده، چې خلک باید دغه لاسرسی هم دا ډول ډاکټرانو ته ولري چې هغوی ورسره سایکولوژیکل کونسلینګ یا خبرې ورسره وکړي او د دوی ستونزې حل شي؟
بالکل ټولی رواني ستونزې د ډاکټر یا د دوا مربوط نه وي. ټولی رواني ستونزې په دوا باندې نه تداوي کیږي. ما مخکې ویل دي انسان په وجود کې داخلي رواني یا هغه رواني روغتیا یو مدیریت دی باید ولري. هغه مدیریت چې دی د ستونزو په وړاندې، د ناخوالو په وړاندې، د هغو حالاتو په وړاندې چې د ده په ژوند کې ننګونې وي، د ده په ژوند کې، د ده په روزمره چارو کې مداخلې کوي، د هغو مدیریت که دی ونه شي کړای نو مجبوره ده چې دی یو روانشناس ته مراجعه وکړي، هغه ورته نورې لارې چارې وښي. زه مثال درته وایم، یو ځوان دی د یوې ستونزې سره مخ شوی دی او دا ستونزه دای دې ته هڅوي چې راځه ته خودکشي وکړه، نور ژوند ختم شو، نور د ژوند امید هم دغه و. اما روانشناس دته یو بله لاره ښیي، د ژوند یو بله طریقه ورته ښیي چې نه، ته په دغه طریقه، په دې لاره باندې. یعنی رواني مشوره ډیر اغیزمن دی، ډیر د رواني حالاتو کې ډیر مهمې اغیزې لري. مخکې له دې نه چې ډاکټر ته مراجعه کیږي، زما نظر دا دی چې روانشناس سره ولیدل شي. روانشناس که چیرته مسلکي وي، هغوی په خپله ورته توصیه کوي چې ستاسو مشکل په دوا پورې اړه لري، یعنی تاسو باید دوا واخلی. او هو، بعضی رواني ستونزې دي چې هغه په مشاوره باندې نه کیږي. لکه د مثال په ډول، یو څوک اختلال د افکارو لري، نو چې یو سړی اختلال د افکارو ولري، هغه نو مشاوره هم نسي اخیستلی، هغه په مشوره باندې عمل نسي کولی، یا هغه هغه لارې چارې چې روانشناسي ورته پیشنهاد کوي هغه سرته نشي رسولی. دا نو په مجبورن بیا ډاکټر ته مراجعه کیږي او دوی ته باید دوا توصیه شي.
مننه ډاکټر صاحب، زموږ سره پاتې سئ. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ روانه ده. دا خپرونه تاسو پر فیسبوک او یوټیوب په تصویري بڼه هم وینئ. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو. د دوی پوښتنه به بیا ډاکټر صاحب تک شیر دوه مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، د کندهار ولایت صادوهی محمد خبر وکړم.
وعلیکم السلام محمد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را ووهه. تاسو زموږ د ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لري؟
پوښتنه خو لرو، بخښ ډیر غواړم، صرف معلومات سلامونه وایم چې زما ژا غاورې روزه باغ ما ته خو موږ روزماتونه کړي دي، چای خو د اټیم د ګور د مسلمانانو زما ژا غاورې سلامونه ورته وایم. ښه روزه، الله پاک سبا غواړو د ټول مسلمانانو لپاره چې ګور د غنونه دا په کوم مرزي په باره کې دا
محمدی صاحب نن پر دې اړه خبرې کوو چې رواني ناروغي څه لاملونه لري او څنګه مخه نیول کېدلی شي.
مننه، مننه ولا لیجان روحي مرض، روحاني مرض خو نه ده. اگر د افغانستان خلک دې څنګه معنا ودي سل په سل کې په خپل ځای مرض دي، نو خو تاسو په خپل درمان مې د ډاکټر تاسو نه پوښتنه ده. دا مرضي او تاسو خبرې پر چی معلومیږي او امیل چی شي او څنګه مانا پریز لري ساری د خپل کیږي نه خپل کیږي خو به څنګه اساس څنګه د افسن ځی کول او دا خو غوانان چې د مرز پردوغان صبر دي چې د خارجان ولر وګر داري ولا ته تداوی سو د ستار سو پر دوست او غانا خو به چې بس خو علاج وځل و چې علاج پر سر علاج ما چې غوانان
د
افسن ډاکټر ته کوم
ولر ځان زه ستاسو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه کوم. ډیر مننه چې تاسو زنګ را ووهه. اوس هم ګورم چې بل اوریدونکی را سره وي، بل اوریدونکی نسته. ډاکټر صاحب، زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې هم پوسم، د محمدی صاحب د خبرو په دوام باندې چې په افغانستان کې ډېرې جګړې تیرې شوې دي او داسې وضعیت رامنځته شوی دی چې ښایي په هره دوهمه کورنۍ کې خلکو مرګ ژوبله لیدلې وي او تجربه کړې وي. د پوسټ ټراماتیک سټرس ډیسورډر یا وروسته هغه چې یو پیښه وسی او خلک په رواني ضربه ویني، پر دغه موضوع باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ او څنګه خلک د دغه رقم فشار سره مخامخ کیږي او څنګه یې مخه نیولی سي.
ملالی خور، د دې ورور د پښتنې په جواب کې او ستاسو د خبرې په تایید، د رواني ستونزې اخیستونی نه دي، دا له یو شخص نه بل ته نه انتقالیږي او دا په غیر معمول شکل سره هم په یو چا کې نه پیدا کیږي. د دې لپاره موږ ریسک فاکتورونه لرو. دا ریسک فاکتورونه یې ډیری محیطي ریسک فاکتورونه دي، ډیری دا اجتماعي یا ټولنیز ریسک فاکتورونه دي. دا ریسک فاکتورونه ډیر کم بیولوژیکي دي چې هغه د انسان په وجود پورې اړه لري. نو افغانستان داسې یو هیواد دی چې په دې کې د رواني ستونزو لپاره لپاره ګڼ شمیر ریسک فاکتورز مختص لرو. هغه د خطر فاکتورونه یا ریسک فاکتورونه لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، جنگونه یو تر ټولو مهم ریسک فاکتور دی، بل اقتصادي ستونزې یا مالی مشکلات یا مالی ستونزې بل ریسک فاکتور دی. که تاسو فکر وکړئ یا په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د راپور لمخي 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي. دا 50% خلک هغه کسان دي چې اکثره یې ځوانه طبقه تشکیلوي، یعنی له 60 کلو څخه تر 45 کلنۍ پورې ټول هغه ځوانان دي چې په رواني ستونزو اخته دي. له 60 کلنه پورته دا یو داسې سن دی چې په دې سن کې ډېری مسؤلیتونه ځوانانو ته په دې هیواد کې متوجه دي. لومړی د تحصیل مسؤلیت دی چې هغه به په دې فکر وي مکتب خلاص شو پوهنتون څنګه سي. دوهم مسؤلیت د اقتصادي ستونزې دي، که زه پوهنتون وایم نو زما کورنۍ مسایل به څنګه سي. دریم امنیتی وضعیت دی، آیا دغه هیواد یا د دې هیواد سیاسي حالت به څنګه سي. نو دا ټول ریسک فاکتورونه دي، له همدې ریسک فاکتورو په اساس افغانستان کې روان دي.
خبر هم نیسمه، تاسو خپل خبر په یاد وساتي. ریسک فاکتور یعنی زموږ د خلکو د پاره که تاسو وایست چې یعنی د خطر لامل، چې یعنی هغه کسان چې له دې خطر سره مخامخ کیږي لامل یې.
بله بله، هغه کسان چې یا هغه حالتونه چې د رواني ستونزو پر رامنځته کولو کې رول لري یا نقش پکې لري، هغه حالتونه یې ما تاسو ته یو څه بیان کړه. دوهم د دې ورور ویل نښې نښانې به یې څه وي، موږ څنګه پوه شو چې زه پر رواني ستونزو یا زموږ په کورنۍ کې څوک پر رواني ستونزو اخته دی. نښې نښانې د دایمي خواشینۍ احساس لري، دا خلک دایما خواشینی وي، له یو معقول سبب پرته د ناخوښۍ احساس لري، مکرره بیخوبی لري. دا کسان د خلکو په وړاندې د دایمي کرکې او بیمینیتوب احساس وي، په دایمي ډول د اولادونو نه زغمل، یعنی له خپلو اولادونو څخه اکثر دوی په تنګ وي، غواړي ګوښه کینی، تل په غوسه او وروسته بیا پښیمانه وي، بې ځایه دایمي ویره لري، کله کله له محیط څخه، کله کله له نورو کسانو څخه، کله کله د ژوند له حالاتو څخه یو ډول ویره ورته پیدا شوي. همیشه خپل ځان په حق او نور کسان ناحقه ګڼل، یا د بې شمېره بدني دردونو او شکایتونو احساس چې کوم سبب هم ورته نه پیدا کیږي، دا هغه عمومي اعراض او علائم دي چې کومې په معاینه خانو کې موږ ته روزمره مریضان بیانوي. نو کدا نخې نښانې په چا کې لیدل کیږي، یا له دوو نښو نښانو څخه یوه یې داسې نښې نښوي چې هغه دی په تکلیفوي یا د ده په روزمره ژوند کې مداخله کوي، نو مهمه ده چې یو مشاوره واخلي او یا داسې له یو رواني متخصص سره وګوري.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه روغتیا د ژوند شتمني روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې رواني ناراحتي، رواني ناروغي ولې پیښیږي او څنګه یې مخه نیول کېدلی شي. اوس هم عیار صاحب چې زموږ تخنیکي همکار دی، دی وایي چې یو اوریدونکی را سره دی. اول به اوریدونکی را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم ویل غواړی او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او پوښتنه مو څه ده؟
زه سر توخیم د زابل ولایت په سازیل ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو او ستاسو د قدر وړ مېلمانه ډاکټر صاحب سلامونه او نیکمیلي احترامات کوم.
توخی صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. پر د خپرونې پر موضوع باندې کومه پوښتنه لرئ؟
بله، محترم ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده چې د دماغي او عصبي ناروغۍ او د رواني ناروغۍ ترمنځ څه فرق شته؟ البته د مریضي دا اوس تاسو ذکر کړی ده، رواني مریضي، آیا دا پر نسل باندې ځي، یعنی وراثتي یا ارثي ده نه ده؟ او مرزاده هم یو انسان په دې مرض اخته کیږي؟
ډیره مننه تو حساب چې تاسو دا پوښتنه وکړه. ستاسو پوښتنه مې واخیسته او د ډاکټر صاحب مخې ته به اجدم. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، ول به دوی را واخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. که تاسو خپل نوم اخلي او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی او د موضوع په اړه باندې پوښتنه کوئ.
پښه سبا چې یو تکلیف له روس اوس دا ذهن ډیر کمزور ده چې مقصد یو دکان ور کول کم بیرته سم لا سیم بیا هیریږي دا نور می دا خپل ډیر تر پتنګي نه سي نو وخت نه وخت نو ځاتي
ش مننه موږ به تاسو پښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو او ردونکو د دغه زموږ دا ورېدونکو ژغ هم قاته سو په اخر کې خو پښتنه مو واخیسته اوس هم ګورم چې نور ورېدونکو وي ایار صاحب وایي چې بل څوک نسته تر هغه وخت پورې چې نور ورېدونکو زنګ راوهي زبه د ډاکټر صاحب څخه پښتنه وکم ډاکټر صاحب بارات اميري زموږ میلمه دی په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب امریکا دغه پښتنې ته تاسو اول جواب ورکړي چې زموږ ورېدونکو تو خې صاحب وایي چې د رواني او د دماغي ناروغي ترمنځ فرق کڅ هم تاسو مخکې دغه تشریح ورته د پښتنه وکړه چې آیا دا جنټیکي کېدلای شي چې د یو نسل څخه بل ته انتقال شي
ملالی خور دغه ورور چې پښتنه کوم وکړه رواني او عصبي ناروغي په خپل منځ کې څه تفاوت سره لري ډیره د افغانستان وګړي رښتیا هم د دې دوه ناروغي ترمنځ توپیر نشي کولای رواني ستونزې هغه ستونزې دي چې په هغه کې د انسان روانن یعنی په رواني شکل سره انسان ته اراض ولایم پیدا کیږي یعنی د دې په وجود کې کوم نسجی امراض نه وي یعنی د دې مازغه یا د دې د وجود محیطي عصبي سیستم کوم ستونزې نه لري اما د دې رواني حالت پکې خراب وي عصبي ناروغي هغه ناروغي دي چې په هغه کې زموږ تاسو د وجود مرکزی عصبي سیستم او یا محیطي عصبي سیستم لکه زموږ تاسو د وجود ټول غړي یو عصبي سیستم لري عصبي فایبرونه دي د موږ په وجود کې عصبي ریښې دي کدا په کومه ناروغي باندې مبتلا کیږي هغه ته موږ عصبي ستونزه وایو رواني ستونزه له عصبي ستونزو سره ډېر تفاوت لري ډېر جدا بخښونه دي چې هغه جدا تخصصي بخشته د جدا تخصصي د مثال په ډول یو څوک سکته کوي مغزي د مغزي سکتي یا د مغزي سکتي د عصبي سیستم مربوطه ناروغي دي اما رواني ستونزې په دې کې هیڅ رول نه لري هو عصبي ناروغي ممکن د رواني اعراض سبب شي اما هیڅ وخت یو لبل سره یعنی هغه یو شی نه دي دوهمه پښتنه د دې وروسته آیا رواني ستونزې مورزاده یا جنټیکلی انتقالي کی کنه ډیره مهمه موضوع ده دلته کچیرته یو مور په هغه وخت کې چې د دې ماشوم د دې په رحم کې وي یعنی دا حمل ولري او ل رواني اړخه دا صدمه ویني لکه ملالی خورتاس چې مخکې ورته اشاره وکړه دا په پی ټی ایس ډی باندې یا پوسټ ټراماټک سټریس ډیسارډر سره مګر یاد سې کومه حادثه دي په ژوند کې رامنځته کیږي هو دا بالکل د دې پر اطلونکو اولاد باندې تاثیر لري دوهم بعضي رواني ستونزې دي لکه جنون شو مانیا یا هغه د لیونتوب عميقي ناروغي لکه مخ چې ورته سکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا وایو یا دوه قطبي رواني ستونزې دي چې ان شاء الله پر اطلونکو برنامه کې به موږ په خبري وکړو کتابونه وایي چې هو دا جنټیکلی هم انتقالي هغه ما ناروغان چې شفخانو ته مراجعه کړي د دې دوی په پلرونو نیکونو یا د دوی په مور یا د نیاله طرفه هم په دوی کې نښې نښانې پیدا شوی دي
ش مننه ډاکټر صاحب د زموږ د دوهم اوریدونکو پښتنه هم زتا ستایم د ویل چې د ته د هيري د یعنی د هيري دونا جوړي ورلیدل دا د چې دی خلق تنګي هم لري تاسو دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي
د ملالی خور نوم یې زمات خیر شو او بل مال دنه یو پښتنه دا لود چې دای څو کلن دی د عمر څو کال دی کچیرته د دې عمر لوړ وینو په لوړ عمر کې کله کله د شارټ ټایم یا هغه زودرسه میموري چې موږ ورته لاند مهاله میموري وایو دا یو څه پکې متاثر کی هغه د ژوند د عمر مربوط خبره ده یعنی کله چې عمر لوړیږي دوه هم زه چې تر ډیره فکر کوم دغه ورور د تمرکز مشکلات لري ګوري موږ یو توجه لرو یو تمرکز لرو توجه د توجه ادامې ته مخ تمرکز وایو نو کچیرته دی تمرکز ونه لري بیا هم د ایر لري. لکه د مثال په ډول دی وایي چې دکان ور کولف کنه نو بیا مل یاد وته چې آیا دا مې کولف کنه، نو د تم سپارښتنه دا ده چې دی دی د خپل تمرکز یو سره ټول کې خپل ژوند د ژوند حالات ته ان شاء الله حافظه یې کوي ور سره. او بل دا دی چې کچیر ته بیا هم په دې ونتوانی ده نو یو څه د میموري لپاره دواګانې شته، یو نږدې ډاکټر ته د مراجعه وکړي هغه بغیر له کوم عوارض جانبي وسخه مخ توصیه کوو ان شاء الله کوم عوارض جانبي هم نه لري هغه ورته توصیه شي وکړي ډیر د تشویش وړ نه.
او ډاکټر صاحب دا تاسو چې د تمرکز د کموالی خبره وکړه په دې برخه کې که تاسو د اي دي دي په اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې اټنشن ډیفیسټ څه شي ته وایي او دا بیا څنګه ناروغي ده چې یو څوک لري.
اټنشن ډیفیسټ یا دا پدې کې د انسان یا اټنشن ډیفیسټ هایپر اکټیویټی ډیسارډر موږ ورته وایي اي ډي ایچ ډي ورته وایو، چې پدې کې د انسان تمرکز او توجه مختلفي او پدې کې د انسان ته پر روزمره ژوند کې تمبلي پیدا کیږي یا د تمبلي احساس کوي. د دې باوجود د دې چې پویږي چې زما د ژوند کارونه خورا مهم دي، لکه د مثال په ډول دی به یو په پانتون کې آزموینه لري او دغه آزموینه به د تدیر مهمه وي، مګم بیا هم تمبلي کوي هغه ته نه ځي، یا دا چې په ژوند کې به یو بل ډیر مهم کار وي هغه ته دی نه ځي، یعنی په ژوند کې ورته تمبلي پیدا شوی وي چې دا یو جدا بخش د رواني ستونزو ده چې په د دوا په شکل او په همدې شکل چې مریض ته مشاوره کوو او مریض د سایکوتراپیست ته معرفي کوو په دواړو حالاتو کې مریض ته تداوی پیشنهاد کیږي.
او ډاکټر صاحب دغه د اي دي اچ دي او اي دي دي دواړه چې تاسو اوس موږ ته تشریح کړل دغه په کوچنیوالي کې خلکو تورلویږي که په لویوالي کې هم ورلیدای شي؟
د دې هغه د رامنځته کېدلو سن یا عمر چې کوم دی تقریبا له شل کلنۍ نه پورته پیدا کیږي تر څو څلوېښت کلنۍ پورې. اکثر رواني ستونزې د عمر په تېرېدو سره له منځه ځي. ځینې داسې وړې رواني ستونزې دي چې په هغه کې د عمر په تېرېدو سره وخامت رامنځته کیږي، لکه موږ ډپریشن ښودلې چې ډپریشن که چیرته پاتې کیږي او عمر لوړېږي نو په لوړ عمر کې وخامتونه ډېر دي. اما ADHD له نیکه مرغه د عمر په لوړېدو سره له منځه ځي، ځکه چې یو خو مسؤلیتونه کمیږي چې عمر لوړېږي، ډېر مسؤلیت نه وي او بل هغه مریضي په کې په خپل هغه نښې نښانې یو څه پکې راکمیږي.
یعنی کېدای شي چې هغه خلک چې دغه ناروغي سره مخامخ وي چې دوی توجه نس کولای، تمرکز یې خراب وي او یا هم لټي ورلوېدلې وي، کېدای شي چې د ورسته ورسته د عمر په تېرېدو سره دوی ورغېږي. یعنی ښه امید ستا په دغه برخه کې. اوس به هم ډاکټر صاحب تاسو موږ سره پاتې سئ، زه غواړم چې یو څو اورېدونکي هم راواخلو. اوس یو اورېدونکی لرو، دوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
زه افغانیار یم د هلمند ولایت نه. سلامونه ډاکټر صاحب ټول اورېدونکو ته وایم.
افغانیار صاحب مننه چې تاسو زنګ راووه. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونې موضوع د رواني ناروغۍ لپاره مختصه وي، د تاسو کومه پوښتنه لرئ په دې برخه کې؟
مننه. زه پوښتنه مې دغه ده چې دغه ناروغي موږ یو ناروغ څنګه پیژندلی شو؟ بیا که وپیژندو داغه د نمرنې درملین د لپاره موږ کم ګامونه په اول ور کې په واخلو چې داغه د لپاره یو صحیح استفاده څنګه وسیم؟
ډیره مننه افغانیار صاحب، موږ پوښتنه واخیسته. اوس هم ګورم چې کوم بل اورېدونکی وي، اورېدونکي چې تر هغه وخته پورې موږ ته زنګ راوهي، ډاکټر صاحب میری ستاسو څخه به دغه اورېدونکي د پوښتنې ځواب وغواړو. مهرباني.
دغه ورور چې کومې موضوع ته اشاره وکړه، زموږ ستاسو نننۍ بحث هم اصلي په همدغه محور باندې راڅرخي چې موږ څنګه پوه شو یو څوک رواني مشکل لري او له ده سره څه کول پکار دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خپل بی پی ایچ ایس پروګرام کې همدا شی په نظر کې نیولی و چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې همدغه اوس په اولیه روغتیایي مرستو یا پی سی چې موږ ورته وایو پرایمری هیلت کیر کې د رواني مشاورو پروګرام شامل شوی دی. دوهمه، زما عامو خلکو ته د رواني لحاظ نه سپارښتنه دا ده چې کوشش وکړي چې کورنۍ اړیکې مړې ریښي وي، له اولادونو سره، له ورونو سره، له خویندو سره. که چیرته یو څوک ویني چې له څو ورځو را په دې خوا یا له څو میاشتو را په دې خوا ګوښهګیر دی، یعنی له مجلس نه لرې کېږي، ځان ته کینی، یا دا دی چې په ژړا د ژړا په حالت کې وینه، یا دا ده چې د ناومیندۍ خبرې کوي، او یا دا چې مریض منفي افکار پیدا کړي دي، منفي خبرې کوي، یا برنه هک غوسه کیږي، یا په ماشومانو کې جنگونه کوي له خپلو همزولو سره. نو که دغسې نښې نښانې په دوی کې تاسې وینئ، یا دا ده چې همیشه ځان حق به ګڼي او باس کوي تاسو په ناحق ګڼي، له دوی نه هغه د اصلي مشکل پوښتنه وکړي د ده په ژوند کې په کوم ځای کې دته ستونزه ده، دا ورڅخه باید پوښتنه وشي. او دوهم، له ده سره کومک وکړئ، له ده سره د یو ملګري په شکل برخورد باید وکړي. که ستاسو اولاد وي، تاسو ورسره د ملګري په شکل، یا که ستاسو ورور خور وي، له هغه سره ډیر نږدې شئ، ډیر ورته نږدې شئ. ستاسو په کلي کور کې وګورئ د ده د چا خبرې په ده ښه اغیزه لري، له چا سره یې اړیکې ښې دي، له هغو څخه کومک واخلئ، له ده سره د مشوره وکړي که چېرته روانشناس ته دغه نه لري، لاسرسی نه لري. او یا که کوم روانشناس یا د عقلي عصبي متخصص ډاکټر لري په شاوخوا کې، حتمل ورته مراجعه وکړي، ځکه همدغه رواني حالتونه دي چې ورو 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 د مزمن کېدو په طرف باندې ځي، او ورو ورو ډیری بیولوژیکي یا ډیری فزیکي ستونزې رامنځته کوي. د مثال په ډول باندې، رواني ستونزې که چیرته له تداوي څخه بغیر پاتې کیږي، نو دا په آینده کې د زړه د ناروغیو سبب کیږي. یو څېړنه ښیي چې هغه ځوانان چې په رواني ستونزو اخته دي، په نږدې کې دوی په مغزي سکتو او د قلبي سکتو باندې مواجه کیږي. نو دې شیانو ته مو باید جدي فکر وي، او له دې سره باید کومک وکړل شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، اول به اوریدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بلې ملالو د شیر خور، سلامونه تاسو ته. ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، تاسو همیشنه اوریدونکو اتل د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم سلام اتل صاحب، مننه چې تاسو زنګ راووهه. د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه موضوع پر رواني ناروغي روانه ده. تاسو په دې اړه باندې کومه پوښتنه لرئ زموږ د ډاکټر صاحب څخه؟
بلې مننه خو کې پښتنه دین لرمه، ډاکټر صاحب تندرانه سلامونه وایم. خو پښتنه مې داده ملالي بشیر خور دلته زموږ یو گاونډې دي، نو بدبختانه دا شی ته په حساب کې نه دي سره برابر. پس دا خپل بچان چې د خورجانې په کور کې بيخي تاریخوالي کې مثال خبره دا کوښښک واره واره ماشومان دي، نو دا شی یو څلور کله کوښښک انجلې ده، کوښښک لورې ده، نو بیچاره بدره کوي وهله په ماشومان باندې. اوس دا انجلې الله دا سیدی ملالي بشیر خور ډاکټر صاحب زما دا پښتنه ده چې پس مثال دا خبره هغه بیچاره چې دا سیمه از ځغ باندې وکړه، هغه چې د خوشحالي او ځغ باندې وکړه، دا بیچاره چې د بشیر ورختا چې د زړه درزای مثال دا خبره بیریږي بیچاره، نو وا متر سره سره دی د نارو مثال د خبرې د رواني ناروغي د شاته دي، کوم مثال د خبرې د ماشوم چې د بیرېدل ده، او بل د شری د رواني ناروغي مثال د خبرې اوس دا ماشوم چې پر مثال د خبرې خدای دې کوي چې په رواني ناروغي اخته دي، دلته مثال په افغانستان کې نشته، افغانستان کې درملنه ممکنه ده. مثال د خبرې چې دا غږ اوس خورجان چې دا غږ د ناز او ځغ باندې وکي، مثال د خبرې دا غږ یو بل څوک ناري کې د ماشوم ورختا شي، بدن یې ریږي، د بیچاره د احساسات څخه د خپل مثال بدن یې ریږي، خو راکې ډیره د اندازې ورختا کیږي چې دا د رواني ناروغي څخه خورجان کې کوم بل مشکل لري.
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو زنګ راو وهستاس پښتنه می واخیسته. ډاکټر صاحب ته به تاسو پښتنه کشیدو. ډاکټر صاحب اميري، تاسو د دغه اتل صاحب پښتنه ته ځواب ورکوي مهرباني.
ملالی خو بزه متاسفانه یا بدبختانه وایم چې په افغانستان کې یو شی چې موږ نه لرو هغه چای سایکیټری ده، یا د ماشومانو رواني تخصصي بخش. په افغانستان کې متاسفانه موږ هیڅ چایلد سایکیټریست نه لرو، یعنی د ماشومانو رواني متخصص نه لرو. او بل په افغانستان کې کله چې موږ تاریخ چلو مریضانو نه اخلو، نو ډیری ستونزې دوی ته له ماشومتوب پیدا شوي. مثلا په ماشومتوب کې د والدینو له لاسه ورکول، په ماشومتوب کې د یو جنگ صحنې مشاهده کېدل یا د هغې لیدل، په ماشومتوب کې ډېرې شدید رواني ضربې خوړل، په ماشومتوب کې جنسي آزار او اذیت، په ماشومتوب کې هماغه قومي نژادي آزار او اذیت،
ټول د همدغه لامل کیږي چې ورو ورو په دغه ماشومانو کې جوړ خپګان او بل اخره د ماشومان د ځان خوګونی او د خودکشي کوششونه کوي. نو دغه ورور ته زما سپارښتنه ده د ماشوم یو ډیره شدید رواني ضربه لیدلې ده چې موږ ورته هغه تاسو چې ملالی خورمخ کې اشاره ورته وکړه دا پی ټی ایس ډی ده، دته یو فوبیا پیدا شوې ده، دته یو سوشل فوبیا یو سوشل فوبیا یا هغه اجتماعي ډار او ویر ورته پیدا شوی ده. هر څومره عاجل چې کیږي د یو رواني ډاکټر سره مشوره وکړي او دته دوا ورکول پکار دي. ماشومانو کې مشاوري متاسفانه په افغانستان کې ډیره نتیجه نه ورکي، ځکه چې ما مخکې ویل دغه یو مشکل موږ په افغانستان کې لرو چې چایلډ سایکیټري نشته. نو هر څومره زر چې کیږي د ماشوم د یو ډاکټر ته مراجعه وکړي.
مننه ډیر ډاکټر صاحب. اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. بله که تاسو ته زموږ غږ درځي خپل نوم وایست او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی.
مننه خپل نوم غږ درځي تاسو ته.
بله اوس تاسو غږ موږ اورو.
مننه راځه کارمانی هم بیلمن ولایت واشیر ولسوالۍ نه سلام ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو ته دی له سترو جوړ دی.
ارمانی صاحب مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم پوښتنه تاسو د ډاکټر صاحب سره لري؟
bale wo پوښتنه دې نه دغه کوم کس په دغه ناروغي باندې راخته وي دغه ځواني ناروغي باندې مثال د څه کول په کار چې ځانه دغه ناروغي څخه خلاص غوړ مثال د سډیر خصمان به دغه کس په دغه سره فلاګ په دغه باندې غوړل کیږم نو څه عمل د څه کول په کار دغه ناروغ ته
ش مننه ستاسو پوښتنه می واخیستله. ډاکټر صاحب مخکې در دې چې نور اوریدونکو راوخلو د دغه اوریدونکو ارمانی سره پوښتنه به هم ستاسو څخه جواب واورو او زه غواړم چې پر دغه موضوع باندې یو څه تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې تاسو د سوشل فوبیا یا د ټولنیز بیری په ټولنیز وضعیت کې د بیری خبره وکړه، د دغه او د سوشل انزایټی ترمنځ څه فرق دی چې په ټولنیز استراب باندې کداس چې یاد کو ډیرې وختونه دغه سې کداس چې خلک نه غواړي د ډیرو خلکو سره کښینی ولاړ سي د ډیرو خلکو سره یا حتی دا نور سره غواړي چې ستړې مس سره وکي خپل لار چپوي او ځان ګوښه کوي. دغه استاس په نظر باندې سوشل فوبیا کې راځي که په سوشل انزایټی کې راځي چې د ټولنیز استراب یا د ټولنیز ترهه ده؟
ملالی خور دغه کسان چې په سوشل فوبیا باندې اختوي د دوی په ټولنه کې ټول فعالیتونه کمیږي، لکه دا ماشومان ډیر بې جرأت وي یا دا لویان ډیر بې جرأت وي، دا د خلکو په مخ کې خبرې نشي کولای او مثلا د سنف په مخ کې درس نشي تشریح کولای، مثلا هغه څه چې زده وي خپل اظهار نشي کولای دی هغه ویل، یا دا چې په خپل کور کې هغه کومې عادي غوښتنې چې دی هغه نشي کولای. نو دی په دې نظر وي چې که زه دا خبره کوم نو شاید بیا تهدید شم، شاید ما ته یو څه وویل سي، شاید زما منفي جواب زه ترلاسه کړم. نو دا سوشل فوبیا وي. سوشل انزایټي او سوشل فوبیا اعراض ډیر سره ورته دي په خپل منځ کې، اما انزایټي یو تفاوت دا لري چې هغه روحن روان نه غواړي، هغه نه غواړي چې په ټولنه کې ظاهر شي، نه غواړي چې له خپل روزمره فعالیتونو په ټولنه کې ښکاره کی، کوشش کوي چې هر څه له ځان سره پنهان وساتي، یعنی لاغه ټولنیزو فعالیتونو څخه معنی کوي، کوشش کوي چې ډیر په ټولنه کې حاضر نشي. اراز ډیر کم تفاوت سره لري، خو د مریض سابقه تاریخچه پکې اخیستل مهم دي.
مننه ډاکټر صاحب. او د زموږ د اوریدونکو چې پښتنه وکړه دغه اخیری پښتنه که تاسو هغه ته هم یو څه وایست.
پښتنه ما سې یو نه استعمال علي خور دی ویل وي تاسو په رواني ستونزو اخته یې باید څه وکړي؟
بله د ویل چې که څوک په خپل په ځان باندې پوس چې زه د رواني تکلیف لرم څنګه د ځان سره مرسته کولای شي؟
ډیره خبره کړی ده دا تر ټولو ښه خبره، او په د سایکیټری له نظره او د سایکولوژي له نظره تر ټولو مهم باس هم همدغه دی چې د خپل ځان کې دا ورته پیدا کړی چې د خپل رواني حالت مدیریت کړي. د مثال په ډول هر هغه حالت چې د ته د خوښي سبب کیږي همغه دې زیات کړي. مثلا یو څوک دی وایي زه د قران عظیم شان د تلاوت نه ورسته یو څه د خوښي احساس کوم همدا دې زیات کړي. یو څوک وایي زه جمعه ته تللو نه ورسته یا په جمع باندې لمونځ کولو نه ورسته د خوښي احساس کوم دا دې یو څه زیات کړي. یا یو چاته یو غریب بې وزله ته د خیرات په ورکولو لایاله هغه سره د کومک په کولو سره یو څه د خوښي احساس ورته پیدا کیږي همغه دې زیات کړي. دوهم خبر دا ده چې له آینده څخه دې ویر نه لري، له سبا څخه چې سبا په موږ او تاسو څه حالات راځي د دې څخه دې نه یریږي. کوشش دې وکړي چې یو ښه پلان ولري، خپل رواني حالت ښه مدیریت کړي، ښه مثبت افکار په ذهن کې ولري. کدی په دې پوی هم وي چې زما 95% سبا ورځ زله ناکامي سره مخ یم، خو دا 15% کامیابی چې دی په خپل ذهن کې لري دا 15% کفایت کوي مختص ته د همدغه 15% مثبت په طرف دی زیات فکر وکړي. دوهم ژوند له ناکامیو سره مخ دی، په ژوند کې ناکامي همیشه وي، خو ناکامي د چې انسان کامیابی ته رسوي، ناکامي د چې انسان د کامیابی په مزه او د هغه په خوند باندې پوي هوي. نو بس خپل رواني حالت مدیریت کی کچیر ته پدی کار نتوانیږي نو روانشناسته یا رواني ډاکټر ته مراجعه.
مننه ډاکټر صاحب، زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی روانه ده. اوس هم اوریدونکو اخلو یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه ملالی چې تاسو اوریدونکو ته خیر.
وعلیکم سلام، او مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی، او که نه غواړئ تاسو کولی شئ چې پوښتنه وکړئ د ډاکټر صاحب څخه.
نو سارمانم له پرانه ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده. دلته هم ډېر ځوانان هم داسې د حوصله نه لري، زغم نه لري، بس یو کار دونی کار هم ورته وارخطایي، بس حوصله وبایلي، رواني بس داسې رواني ستونزو سره مخې په کور کې هم داره کمی، بس داره کمی. او بل چې کله دې ستونزې سره مخې بالا کې بالا هغه غړي او سلا ورته وبایلې بالا وایي پیدا کار بالا نه کیږي.
ش مننه ډیره ارمان صاحب، ستاسو پوښتنه به هم د ډاکټر صاحب څخه وکړو. بلې،
اول د دغه مو غوښتنه چې د غره کې توضیحات راکړي چې څه باید وسی، څه ځمانه باید څه وکړي چې او سلا و نه بایلې او زغم ولري.
ش ډیره مننه، ستاسو پوښتنه کوم د ډاکټر صاحب څخه. اوس هم ګورم چې کوم بل اوریدونکی شه. ایار صاحب وایي چې تر اوسه پورې بل څوک نسته، دی به نور اوریدونکي هم را اخلي وخت په وخت. اوریدونکو یو ځل بیا هم وایم چې تاسو د ازادي رادیو څخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه اوري. دا خپرونه هم داراز د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب پانو باندې په تصویري باندې باندې هم ویني. موږ په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب برات اميري میلمه کړی دی چې دی د عقلي او عصبي ناروغیو ماهر او د طب د پوهنځي استاد دی. ډاکټر صاحب تاسو پښتنو ته ځوابونه وایي، تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221240601. پر دغه شمیره باندې تاسو له موږ سره تماس نیولای شئ، موږ به بیرته زنګ درپسې ووهو. ډاکټر صاحب، تاسو د ارمان صاحب پښتنه واورېدل. ده وویل چې نن سبا خلک چې په ځانګړې توګه ځوانان د یاد کړه چې ډېر بې حوصلې کېږي، او خلک څنګه کولای شي چې خپل زغم زیات کړي.
ملالی خور، زه غواړم یو څه په دغه افغاني ټولنو خصوصا زموږ ستاسو د پښتنو په دغه وروستیو تغییراتو باندې یو څه خبرې وکړم. هغه دا چې په افغانستان کې کوم چې موږ روزمره له ځوانانو څخه دغه د مخرشیت او د زر غوسه کېدلو یا زر جنگ ته د تمایل په اړه باندې پښتنې کوو، نو لومړی پښتنه زموږ دا وي چې د دوی روزمره ژوند څنګه تیریږي. یعنی هدف مې دا دی چې د ده هغه د ژوند طریقه او معمول څنګه ده، یعنی د ده ژوند یا د لایف سټایل څنګه ده. هغه دا چې مهمه خبره دا ده، دی د شپې په 2 بجې ویده کیږي، سهار په 2 بجې راویښیږي. دی له سوشل میډیا څخه
څومره استفاده کوي، په سوشل میډیا کې کوم څه په کوم شکل استفاده کوي، مثلا آیا د ټیک ټاک، فیسبوک او مثال د خبرې نور سوشل میډیا سره څومره علاقه مند دي؟ ډېر ځوانان د سی وی ملالي خور چې دوی ټول شپه په سوشل میډیا کې فعالیت لري یا د سوشل میډیا څخه استفاده کوي، او د شپې په اخره کې دوی ته خوب ورځي، چې کله دوی ویده کیږي نو بیا هغه د سهار په لس یا په نهه بجې له خوبه راجیږي، او د ورځې په اوږدو کې دته ورو ورو دغه د مخرشیت آراز پیدا کیږي. اغیزه یې دا ده چې معاصر خوب زموږ ستاسو د شپې په اوایلو کې وي، چې دې ته موږ تر ټولو اغیزمن خوب وایي، ځکه زموږ په مغزو کې یوه ماده ده په نوم د میلاټونین، د دې مقدار په اول د شپې کې زیات افرازیږي، یعنی په مغزو کې د دې مادې مقدار زیات وي. سهار په ټیم کې چې کله شپه په تیریدو کېږي او سهار نږدې کېږي، دوی په دې ټیم کې ویده کېږي، هغه خوب یې هغسې اغیزمن خوب نه وي چې د ده مازغه دې پکې راحته شي. او سهار د ورځې په وګدو کې په مغزو کې د مونږ یو بل ماده ده په نوم د سیروټونین، د دغه مقدار ټیټ وي، چې دا ماده د خوشحالۍ اغیز لري. که مقدار یې لوړ وو نو موږ تاسو به خوشحاله یو، که مقدار یې ټیټ وي نو موږ تاسو به خفه یو، حوصله به نه لرو، په ناکې خبرو به جنګ کوو، په ناکې خبرو به غوسه کیږو. نو زما دوی ته توصیه دا ده چې هر ځوان باید له شپږو څخه تر اتو ساعتو پورې باید خوب ولري. نو دوی د دغه خوب د شپې په اوږدو کې وکړي، یعنی د شپې لس نیمو یولسو بجو بعد دوی خوب صحیح وي، سهار تر پنځو بجو پورې، یا هم هغه مستس په افغانستان کې د لمانځه تر وخته چې دوی ونیم یا و ساعته یا اته ساعته خوب پوره کیږي، نو سبا دوی د ورځې په اوږدو کې به دغه مخارشیت او دغه غوسه او دا شیان کم وي. که چیرته دا شیان هم دی نه لري، یعنی خوب هم منظم دی، وختي ویده کیږي، هم له سوشل میډیا څخه هم ډیره استفاده نه کوي، او نور داسې څه هم استفاده نه کوي چې هغه د خوب خرابوي، لکه د مثال په ډول په افغانستان کې ملالي خور یو څه چې باید ووایو، هغه دا ده چې موږ تاسو له ډیرو شیانو سره نابلده یو، په اړه یې ډیر معلومات نه لرو، او حال دا چې داسې به هم نه وایو چې په افغانستان کې د بې سوادۍ لامل دی، ډېری کسان ملوث دي، خو دا فرهنګ داسې جوړ شوی ده چې استفاده له دې شیانو څخه کیږي. مثلا انرژي، دا انرژي باب چې موږ تاسو په افغانستان کې ځوانان پرې معتاد دي، اکثره یې د مرکزي عصبي سیستم د تنبیه سبب کیږي، او همدا ده چې خوب خرابوي، په وجود کې یو ډول تنبوهي حالات رامنځته کوي، یو ډول هغه فیزیولوژیک ستړیا یا هغه نارمل ستړیا چې د موږ تاسو په وجود کې وي هغه له منځه وړي. نو د دغو شیانو څخه استفاده، بعضې دواګانې دي لکه مثال د خبرې ځوانان ډیری پې معتاد شوي دي، دا اوس په اډکټولوژي کې یا د احتیاط په برخه کې تاسو یو څه وخت مخکې د NODC یو راپور خپور کړی و، چې په هغه راپور کې ویلي په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه یوه کورنۍ له مواد مخدرو څخه اغېزمنه ده. دا بالکل واقعیت ده، په ځوانانو کې ډیری داسې دواګانې دي چې دوی ته مخدره توکي نه ښکاري، مثلا ټابلیټکا، مثلا پریګابلین، مثلا ټرامادول، د مثال په ډول باندې ډیری ځوانان زما غوري له دې نومونو سره به آشنا وي، د مثال په ډول باندې ماریجوانا یا چرس یا نور، دا ټول هغه شیان دي چې په مغزو کې د اکسایټیشن حالات یعنی تنبوهي حالاتونه رامنځته کوي. زموږ تاسو مغزه آرام ته نه پرېږدي، موږ تاسو بیدار ساتي، نو په همغه ده چې د ورځې په اوږدو کې بیا دوی ته مخرشیت او دا شی پیدا کیږي. توصیه هم دا ده دې خلکو ته، که چیرته له دې شیانو څخه استفاده کوي، دغه نن ورځ بې فرق کړي، که چیرته په انرژي او کول ډرینک یا دغه پیپسی او دغه مرنډا او دا شیان چې کوم په افغانستان کې ډیری مروج شوي دي، خصوصا په دې روزه کې د دې شیانو استفاده زیاته وي، که چیرې په دې شیانو معتاد وي، له دې شیانو څخه استفاده کوي، له انرژي او دې شیان آنن دې دا شیان کته کې په ژوند کې د دې څخه استفاده نه کوي، د ورځې خوب دي ښه کې، سوشل میډیا دې کم استفاده کوي، ان شاء الله د ورځې مخرشیت به ورسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی هم لرو، ستاسو د دوه خبرو په تړاو باندې بزه کېداس چې اول ستاسو خندغه پښتنه کوم ډیر لاندې کته سره ته وایي چې د تاسو یادونه وکړه چې د خوشاله د ځان د خوشاله ساتلو لپاره یو نیورو ترانسمیټر چې هغه د هورمون کار ورکوي سیروټونین تاسو یاد کی، دغه سیروټونین د تولید په خاطر باندې د لمر رڼا یا د ورځې رڼا خستل څومره مهم دي ستاسو په نظر؟ د تر څنګ چې د میلاټونین د را خوشی کېدو یا د تولید لپاره اته ساعت خوب مهم دی.
بله، ما مخکمه علی خورو ویل مختصو چې کله د شپې ویده کیږو نو باید په داسې یو محیط کې ویده شو چې هلته تیار وي، رڼا باید نه وي، ځکه چې میلاټونین په مغزو کې یوه غوده لرو مختص دې ته وایي پاینل ګلاند یا پاینل غوده. د دې غودې څخه همدا ماده په نوم د میلاټونین افرازیږي او بیرته سیروټونین له میلاټونین څخه تولیدیږي. میلاټونین دی چې سیروټونین تولیدوي. نو کچیرته د میلاټونین سویه د شپې په خوب کې، یعنی که د شپې خوب مو موثره و، د میلاټونین مقدار زیات افراز شو په مغزو کې، نو سبا د ورځې به زموږ ستاسو سیروټونین مقدار لوړ وي. نه یوازې سیروټونین، نور ډیری نیورو ترانسمیټرونه دي په مغزو کې لکه ډوپامین، نورپینفرین، اپینفرین او دا شیان دي چې ډیر به طبي بحث پرې نه کوو، نو د دې مقدار لوړیږي او همداده چې د انسان مزاج، عاطفه او دا ورسره ښه.
او تاسو دغه توصیه هم کوئ اوریدونکو ته چې د ورځې باید رڼا ته، یعنی ډیر رڼا واخلي، لمر ته وګرځي؟
بلې، رڼا خو تابند ستاسو د وجود لپاره یو داسې نعمت دی چې بدیل یې تر اوسه نه پیدا کیږي. زموږ ستاسو ویټامین ډي یوازې او یوازې د لمر د وړانګو یا د رڼا د وړانګو څخه سنتیز کیږي یا په وجود کې تولیدیږي، چې دا خو لازمه او مهمه خبره ده. خو خوب باید په رڼا کې نه وي، یعنی د ورځې خوب مؤثریت نه لري نسبت د شپې خوب ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، دغه مهم معلومات تاسې زموږ اوریدونکو ته ورکړل او موږ ډیر څه زده کړل. اوس هم ورځم یو اوریدونکی را سره دی، دوی به راواخلو، بیا به بیرته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. وعلیکم السلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. همدرد صاحب، د ډاکټر صاحب څخه تاسو کومه پوښتنه لری؟
دغه ماشومان په ډیر هغه کنه ذهني سکون نه لري، لوړکینې نه په عامه توګه په کلو بانډو کې تهدیدیږي، د خپل کورنۍ له خوا نه ځورېږي. مثال خبرې یو پیاله ماته کې په هغې سره په هغه ماشوم باندې وار کېږي کنه، یا پیسې غواړي مثال نه ورکوي، هغه دود دې ته مجبوره کې سوي وهي کنه. مثال نور د خوښې هغه خواړه نه ورسېږي کنه، اقتصادي مشکلات به په کې عموم کې ووایو کنه. دا هم په دوامداره توګه دا په دغه د ماشومانو په راتلونکي کې په دې اثر غورځوي. زما پوښتنه دا ده کنه، مثلا هغه مخکې سوال خو دې واخیسته چې هغه ماشومان ځورېږي او کنه ذهني سکون نه لري.
بلېږي.
او بله پوښتنه مې دا وه کنه، چې دغه د سر ټکسر یو انسان خوري، مثلا موټر ټکرېږي سر یې لګېږي، یا یو جنگ کې په سر گزار خوري کنه، اما سر خی او زخم هم خسته وي کنه، او دا مثلا دغه گزارونه د دې سبب کیږي کنه. او بله پوښتنه مې دا ده له ډاکټر صاحب نه، چې بے حد مینه له یو چا سره یا له یو شي سره کول دا هم رواني تکلیف پیدا کوي کنه. او بل زمونږ دلته یو کلی کې یو سره لږ د ځوان چې هغه ښه مزدورین کوله، کارم کوه، بچي مو دا ټول سنبالول، اوس هغه لږ څه تکلیف پیدا کړی دی، ښه ډېر د ډاکټر دی هغه نور ځان ته لیونی وایي، نه مثلا ورونه ورته دا وایي کنه، خو هغه چې مزدورین هم په دې بازار کې ګرځي او ورځ تر بلې بهتریږي کنه. صدقه سره څه کول په کار دي؟ موږ سره څه وکړو؟ د یو عام انسان په حیث هغه خپلو خپلوانو ته خو ما وویل، هغې ویل چې دا موږ بوج، ما ورته ویل یو مصروفیت ورته پیدا کړي، پتیانو مټیانو ته ځان سره بیایي. هغه ورور ما ته ویل چې دا خو کنځلې کوي او دا کوي او هغه کوي، نو لا دا خو جواب خو ما ورکړه چې دا یې دې حل نه دی، د خو ټوله زندګي په دا وبر ورځ تر بلې بهتریږي. دغه څو وختونه مې د دې هیله چې وخت مې د تاسو ډېر نه ونیوله.
ډېره مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنې موږ واخیستلې، ډاکټر صاحب به ورته ځوابونه ووایي. ډاکټر صاحب، تاسو به انشاءالله د همدرد صاحب پوښتنې اخیستې. اوله پوښتنه یې د کوچنیانو په اړه وکړه چې د کوچنیانو سره په کورنۍ کې یعنی روباندې غوسه کیږي چې هغه بیا له بیلابلو رواني تکلیفونو سره مخامخ کیږي او بل د سر د لګیدو په اړه باندې دوی فزیکی او څوک ضربه وویني د سر ضربه هغه کې دا ستو پښتنه وکړه چې لڅ ډول ستونزه سره مخامخ کیداسي او بل کې دا زنه سو پوه چې دوی ویل چې د یو شي سره څوک به هدا مین لري آیا فکر کو چې دغه په ابسسیو کمپالسیو ډیسورډر کې راځي کنه چې یو کار څوک بیا کول غواړي
ما تقریبا پښتني واسطلې یو خو د غورور د ماشومانو په اړه چې ویلې نه یوازې ماشوم له هر چا سره باید مشتاسو شي انساني اړیکې ولرو ماشوم خو هغه څه دی چې زموږ تاسو د کورنۍ د ژوند ښکلا ده نو له ماشومانو سره ډیری هوښیارانه شکل باید برخورد وشي په روزمره حالاتو کې ګوري په ټول په دې ښه پوهیږي دا زموږ هغه چې ملالۍ خور څوک اوري ټول په دې ښه پوهیږي چې په ماشوم لاس پورته کول ماشوم وهل دا په دې معنا ده چې په هر لاس پورته کولو کې د هغه د ژوند یو هغه مهم حالت ورڅخه اخیستل کیږي یا د دې ژوند تر ټولو هغه یو مهم څور ته ویلای شو هغه مهم کردار باندې تلاش پورته کوي دی هغه په یو ورچا باندې تلاش پورته کوي نو که او خیارانه برخورد ورسره وشي دوی په تشویقي بڼه باندې هر کار ته تشویق سي دوی ته د هرې خبرې جواب ورکړل سي دوی د هرې خبرې په اهمیت باندې پوه سي د هرې شوخي ګوري د ماشومان په خپل فکري لحاظ یو دا ورتیا لري چې تر ویلو ډیر په کولو باندې عمل کوي مثلا ک یو څوک ورته وایي چې دا ګلاس د شیشې دی یا دا پیاله د شیشې ده نو کدا په مزکه ولوي یي ماتيږي دوی دا خبره دومره نشي درکولای اما که عملا ورته دغه پیاله ته واچوي او ماته شي نو دوی دا خبره ډیره ښه ذهن ته سپارلی شي نو هر کار مو باید عملی بڼه ولري عملی شکل باید ماشوم ته مختصر روخي په عملی شکل باید وروښودل شي چې ګوره په ښار او بازار کې ته ویني چې دغه خلک دي مثلا یو څوک مزدوري کوي یو څوک کراچی وانی کوي یو څوک موتاد دی هغه د په مواد مخدر وخته دی هغه د پکونچ کې پروت دی لباس خراب دی نو کته درس وای داسې نکېږي کته درس وای لکه دغه غږی چاوري ملالۍ خورخونته داسې یو څوک بشي کته درس وای نو داسې یو څوک بشي لکه ته مو چې وروسته وي ډاکټر بشي لکه داسې څوک بشي لکه زموږ تاسو کور چې جوړ کې انجینر شي نو داسې عملی په بڼه په عملی شکل سره باید له ماشومان سره برخورد وکړل شي په ماشوم لاس پورته کول د پی ټی ایس ڈی ثابت کیږي هغه تاسو چې ورته ملالۍ خور اشاره وکړه پوسټ ټروماټک سټرس ډیسارډر او بل دا چې په دوی کې فوبیا سوشل انزایټی او سوشل فوبیا غانې پیدا کیږي دوهمه خبره وابستګي یا له یو شي سره له حد زیاته مینه کول مینه کول که هغه له انسان سره وي یا هغه له یو مادي سره وی له یو شي سره وی له هر شي څه دي ته موږ په رواني لحاظ باندې وابستګي وایو یا اډیکشن ورته وایو نو کچیر ته دا د سوي چې عاقلانه وابستګي وي عقلی وابستګي وي دومره ستونزه نه جوړي اما کچیر ته د سوي چې منطقي نه وي دا خبره نو بیا په آینده کې لانجی او جنجالونه راپارول کیږي په آینده کې د دوی رواني حالت د دوارو جانب به خرابېږي زه پوهیږم تر ډیره بریده د غرور یوې داسې موضوع ته اشاره وکړه په انسانانو کې د مینې محبت یا د دوی په منځ کې د مینې رامنځته کېدل دا یو بیل بحث چې په دې باندې بیا که خیر او ژوند موږ تاسو په یو بل برنامه کې بحث وکړو خو
بله
او راز می درځي مراله
بلی و ستاسو ژغ راځي مهرباني
او خو تر ډیره دا وابستګي او دا احتیاط چې کوم دی دا باید عقلانه وي دوه هم ل یو شي سره زړه بندول او له هغه خپل فکر نه اړول یا د خپل فکر په اړولو کې ناتوانه کېدل دا او سی ډي یا اوبسیشن کمپلسری ډیسارډر یا وسواسي جبري امراض دی په جبري شکل سره په تکراری شکل سره د دې یو عمل یا دی یو فکر په ذهن تراوستل او د خپل ځان له دې فکر نشي خلاصولای چې دا جدا باسته ان شاء الله په خځو کې نسبت واقعیت سړیو ته ډیر دي په دې باندې به هم بیا په جدا کې مختص بحث کوو
مننه ډاکټر صاحب او د اخیری پښتنه په دغه اړه باندې درڅخه وکم چې کڅوک داسې یو کار کوي چې بیا بیا ورته ځان یعنی مجبور احساسوي چې بیا بیا عمل باید تکرار کړي لکه د نوکانو په غاښونو باندې پرې کول یا هم داسې ځینې کارونه لکه چې هغه په دغه برخه کې تاسې کولای سي چې نور هم زموږ اوریدونکو ته یو څه تشریح ورکړي چې د دغه د پاره دوی څه کولای سي کوم ډاکټر ته باید مراجعه وکړي
و دا جبری وسواس یا موږ ورته اوسېډي وایي اوبسیشن کمپلسری ډیسورډر دوه بود لري د کلینیکل نظر یو بود یې عملی دی بل بود یې فکری دی په عملی کې لکه تاسو چې ویلې د یو عمل بار بار اجرا کوي او لدی عمل خزانه شخلاص ولې مثال په توګه لخبل جیب څخه پیسې راوباسي او دا شميري بیا یې په جیب کې دي یا دا چې دروازه یې کلس کړي د بیا راځي دا کلس بار بار چې کوي چا دا کلس شو که کلس نه یا دا چې لاس مینځي وای لاس می پاک نه دي بیا ځي لاس مینځي بیا ځي لاس مینځي یا دا چې ماشومان ته حمام ورکوي یا وی لندوي ورسته بیا ورته فکر پیدا کیږي چې ولدا چې پاک نه شو بیا ځي یا مثال یو ټوکره یو ټیکا یو شیل کالی مینځي بیا ورته فکر پیدا کیږي دا لکه چې پاک نه شو بیا دا هغه عملی بود او یو